پیښور کې د شپې 11 بجې شوې دی. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د ټانک امن جرګي حکومت ته خبرداري ورکړې چې د سیمې امنیت ټینګ نشو نو د پوز د مرکزی دفتر مخې ته به احتجاج پیل کړي. د خیبر پختونخوا د نوخار پولیس وایي په ډزو د وژل شوې پښتنې اداکارې خوشبو مړې موندلې ده. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې د اتمیاشتنی جنگ درولو په مخه خپل اولنی قرارداد په اکثرتي رایو سره منظور کړی دی. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د ټانک امن جرګي حکومت ته خبرداري ورکړې ده چې د وسلوالو د فعالیتونو مخه ونني ولا نو دوی په پراول پنده کې د پاکستانی پوز د مرکز جی ایچ کیو مخې ته احتجاجي پرلت ووهي. دا جرګه وایي لتیر څه مودې راهیسې د ټانک او شاوخوا ضلعو امن یو وار بیا خراب شوی دی او خلک کډو کولو ته اړ شوي دي. د ټانک جرګې او ګډونوال او د قومي جمهوري غورځنګ ځایي مشر عبدالله ننګیال پرون مشالډو ته وویل چې د هغه ضلع ټولو قومونو د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ پریکړه کړې چې حکومت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه پورته نه کړل نو دوی به احتجاج پیل کړي. ټانک یو بل قومی مشر ملک پتو بیٹنی بیا وویل چې کسی میں امن نشو نو د ضلع خلک به پرول پنډا کې د پاکستان پوز د مرکز مخې ته احتجاجي پرلت وهي. خو د ټانک ضلع د پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشالډو ته ویلي چې پوز او پولیس په ګډه د ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي لپاره په کاروایانو بوخت دي. د خیبر پختونخوا د نوخار پولیس وایي په ډزو د وژل شوې پښتنې اداکارې خوشبو مړې موندلې ده. د اکبرپوري تانې پولیسو پرون رسنیو ته په لیږلي یو بیان کې زیاته کړې چې د اداکارې ورور له دوی سره د هغې د وژنې رپورټ درج کړی دی. د ثبت شوي رپورټ تر مخه شهریار د خپلې خور د مرګ دعوا د نوخار د ټیټار سیمې پر دوو کسانو کړې ده. د نوموړي په وینا هغوی خوشبو ته ګواښونه کول چې په ډرامو او فلمونو کې کار بس کړي. خوشبو پر سټیج د نڅا لپاره هم مشهوره وه. پولیس وایي پلټنې یې پیل کړي دي. د سند حکومت په هغه صوبه کې د مدرسو د مالی سرچینو او لګښتونو په اړه د پلټنو پریکړه کړې ده. صوبایي حکومت د ټولو ضلعو مرستیال کمشنرانو ته په لیږلي خط کې دا هم ویلي چې په مدرسو کې د بې اسناده بهرني زده کوونکي معلوم او له هېواده وباسي. د سند اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن پرون په کراچۍ کې خبرګرانو ته وویل چې په وروستیو کې د ځینو مدرسو استادانو او شاګردانو په ترهګریزو حملو کې ښکېل موندل شوي دي نو ځکه پلټنې ضروري دي. په پاکستان کې د مدرسو د اتحادی وفاق المدارس بیان طلحه رحمانی مشالډو ته ویلي چې له حکومت سره همکارۍ ته تیار دي خو د استادانو او شاګردانو ځورول نه مني او د ګڼو مدرسو بند بانک اکاونټونه باید خلاص شي. د پاکستان د مذهبي تعلیم ادارې پر خپلې وبپاڼه لیکلي چې په دې ملک کې له 3 میلیونو زیات زده کوونکي له 15 زره څخه زیاتو مدرسو کې سبق وایي. په دې مدرسو کې 26 زره له حکومت سره ثبت یا رجسټر دي خو نورې نه دي. نړیوال بانک په اعلامیه کې ویلي چې د خیبر پختونخوا د داسو ډیم پروژې لپاره پاکستان ته د اضافي 1 ارب ډالرو ورکولو منظوري ورکړې ده. د نړیوال بانک مرکزی دفتر په واشنگټن کې د اجرایی بورډ یې دا پریکړه پرون د جون پر 10 کړې ده. بانک ویلي چې له دې کار سره به په پاکستان کې د بجلی تولید زیات او د بیې له ارزانېدو سره به ولس ته ګټه ورسي. اټکل کېږي چې د داسو ډیم له جوړېدو سره په پاکستان چې دا مهال د توانایي له بحران سره مخامخ دی د څه باندې 4000 میګاواټه بجلی پیدا کولو جوګه شي. پاکستان له 1950 زیږدیز کال راهیسې د نړیوال بانک غړیتوب لري. د بانک تر اوسه پاکستان ته د مرستو په برخه کې څه باندې 46 ارب ډالره ورکړي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو د ښځو چارو ادارې یو این وومن پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې په افغانستان کې د ښځو د ځپلو مخنیوی وکړي. د ادارې د جون پر 10 په رپورټ کې وویل چې پر افغانستان د واکمنو طالبانو پالیسۍ د ښځو د بشري حقونو ضد دي او له وجې افغان میرمنې په خپله ټولنه کې فعال رول نشي لوبولې. د ادارې زیاته کړې نړیوال باید د ښځو په وړاندې له تعصب ډکې پالیسۍ عادي کېدو ته پرېنږدي او د طالبانو د ظلم مخه ونیسي. طالبانو د 2021 کال د اګست پر 15 په زور د کابل حکومت ونیو او تر هغې سمدستي وروسته پر ښځو ګڼ بندیزونه ولګول. په دې بندیزونو کې له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل او په دفترونو کې ښځې له کاره منع کول شامل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جون پر لسمه په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د میاشتنی جنگ درولو په مخه خپل ورنې قرارداد په اکثرتي رایو سره منظور کړي. د امریکا لخوا په وړاندې شوي قرارداد کې دا غیواد ولسمشر جو بایدن د ډزبندۍ د وړاندیز هرکلی شوی دی. امریکا ویلي اسرائیل یې وړاندیز منلی دی. په قرارداد کې پر حماس غږ شوی دی چې په درو پړاوونو مشتمل دا وړاندیز ومني. امریکا او اروپایي ټولنې حماس یوه ترهګره ډله ګرځولې ده. د ملګرو ملتونو پر دې قرارداد کې چې د امنیت شورا له 15 غړو څخه هیوادونو څخه 400 منظور کړي، له اسرائیل او حماس غوښتل شوی چې پرته له ځنډ او شرطونو یې عملي کړي. روسیې پر قرارداد په رایه چونه کې برخه نه ده اخیستې. او دا بل خبر د کرکټ په شل وریزه کرکټ نړیوال جام کې نن پاکستان خپل دریم لوبه له کناډا سره کوي. د امریکې په نیویارک کې کیدونکې دا لوبه د پیښور پر وخت د شپې 9:30 بجې پیلېږي. پاکستان تر دې مخکې خپل دواړه سیالۍ بایللې دي، خو کناډا بیا له دوه څخه یوه ګټلې ده. د کرکټ شل وریزه نړیوال جام د جون له 2 نیټې راځي په امریکا او ویسټ انډیز کې روان دی چې شل لوبډلې پکې برخه اخلي. د جام پایلوبه یا فائنل میچ په د جون پر 9 په باربډوس کې کیږي. د مشال ریډیو د خبرونو پای خبرونه مو اوریدل. او په روان خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو مستاسو لپاره رپورټونه ساتلي دي. پرون په ټانک کې د امن پرمې وجرګې د پاکستان له ریاست او غوښتل چې د سیمې امنیت د ټینګ کړي، کنه نو دوی به د پوز د مرکزي دفتر مخې ته احتجاج پیل کړي.
کچاره دا په دمنې ختم نه سو په امن پوي نه سو بیا به موږ ټول چې دفتر چوریا کوان دي دا په ټول نشې کیو مخې ته بښنه نه جوړ.
د نوخار پولیس وایي پرون یلته د خوشبو پونم دی وې نڅاګرې مړې موندل دی. په پیښور کې د هنرمندانو د ټولنې مشر وایي خوشبو په ظالمانه توګه وژل شوې ده، حکومت باید د هغه پیښې پلټنې وکړي.
یو ظلم شوی دی او په کار چې حکومت د دې پښتنه او د دې مثال په ځای باقاعده انکوایري وشي.
او نن د سواد په زندان کې د قیدیانو ترمنځ د لوبو درې ورځنۍ میله پای ته ورسېده. د بشري حقونو یو فعال وایي ورته پروګرامونه د بندیانو د ذهني صحت د ښه والي لپاره اړین دي.
دغه اکټیویټیز خامخا په هر جیل کې پکار دي. دا درې سلو ورځې کم فیسټیوال جوړ شو د ذهني نشونما لپاره دا یو ډېر بیسټ ایونت و.
میله دال مشال رادیو سره ورسېده. رازو ولنی رپورٹ تا د خیبر پختونخوا د ټانک د بیلابیلو کومونو مشرانو د نامنیو د مخنیوي لپاره جرګه کړې ده. پرون شوې د جرګه کې پریکړه شوې چې پر حکومت به د امن بحالولو لپاره فشار زیاتوي. د جرګې ګډونوالو ویل خلک له هدفي وجنو تختونو بریدونو نښتو د وسلوالو لخکاره ګرځېدو پریشان دي او پر حکومت غږ کوي چې په خراب حالاتو د سترګې پټې نه کړي. جرګوالو د امن نه راتلو په صورت کې د احتجاجي پلت پیلولو ګواښ کړی دی. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع کښېن د دریم په ورځ په ټاون هال سیمه کښې برټانی قوم امن غوښتنې د پوره احتجاجي جلسه کړېدو. د دغې احتجاجي جلسې یو مشر عبدالله ننګیال مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
مجبور حکومت پردیش زندگی نہ اخلی او دا امن او تولو شمول کرم لے کار نہ کی امر مجبور اس چ مرا بیا مخت قدم او مرا ریاست نہ دا غشتن کو چے دا خل کو تا پوت چلا را دی کی کی او مستری امن را کرے.
دی ٹانک امن نے تے جاجی جلسے یو بل مشر ملک پتو بیٹانی نا اوروی چ پس واجا دی ٹانک ضلع اس دن کی پیتے جاج دی امن غشتنا کوی.
دا فیصلہ اس وا چ مشتا دی امن ضرورت تا ریاست نہ مجا امن غارو کچارے دا په دمنې ختم نه سو په امن پوه نه سو بیا به موږ ټول چې دلته چوریا کوان دي دا به ټول اسلام آباد روخ کوو. جی ایچ کیو مخې ته بخښنېږو د سپریم کورټ مخې ته بخښنېږو.
د ټانک ضلع پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کولې د پوره پولیس او پوځ په شریکه ګامونه پورته کړي دي. خو د ټانک احتجاجي جلسې مشرونه مشال ریډیو ته ویل ویلی دی چې کا حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې د امن حالات ښه کولی د پوره زر بیړوندي ګامونه پورته نه کړل. بیا وایي د ضلع خلک د امن غوښتنې د پوره په اسلام آباد کښې په لوی احتجاج لوس پورې کولی بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونې هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
د منځنۍ کرمې خلک نامنۍ اندېښمن کړي دي. دوی پرون یو احتجاجي غونډه کړې او تور بېپورې کړې چې وسلوال ښکاره ګرځي خو امنیتي ځواکونه ورته څه نه وایي. خلکو پر حکومت غږ کړی چې د امن راستلو غوښتنې دی ومني. بل خوا ځایي چارواکي وایي پوست په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. خو په پرونۍ غونډه کې ګډونوالو پوښتنه وکړه چې پر پوځي عملیاتو سربېره هم وسلوال ولې فعال دي. طارق اورکزی نور حال راکوي.
د منځنۍ کرمې په امیر باغ کې مقامي مشرانو، سیاسي غړیو او مدني فعالانو له څه مودې راهیسې روان د ترهګریزو پیښو په ردعمل کې احتجاجي غونډه کړې ده. ځایي اوسېدونکي او مدني فعال پټان عبدالخالق په 10 جون له رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي دوی پر علماو او مفتیانو دا غږ کوي چې د راتلونکي جمعې موس پر وخت د خپل تقریرونو پر مهال شوې ټولې ترهګریزې پیښې وغندي او خلک دې په راجوړ شوي حالاتو خبر کړي چې د سیمې امن بربادولو مخه ونیستل شي.
ټول مفتیاو کرام ته ټول اهل کلام له خلکو ته دا اپیل دی چې جمعې ورځې په زکات نه خبرونه کې، په خیرات نه خبرونه کې، جمعې ورځې په دستونو په لمنځونو خبرونه کې، جمعې ورځې د قوم په بیداری نه خبره وکړه، په امن خبره وکړه، په ذمېداري خبره وکړه، په روچتېدنې خبره وکړه. څه څو پرې علاقې کې د علماو بیداری نه وي، د عوام بیداری نه وي، د مشرانو د ځوانانو بیداری نه وي، دا رقم ډوبول همیشه به زموږ حق جوړیږي.
په منځنۍ کرمه کې سمو وړاندې نصرګنده وسلوال د پړه چمکني علاقې ته راغلل او بیا له هغه ځایه د مسوزو، زهمشت او لشزو په لور تر خورېدلو پس هغلته خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. په تورغر کې د خالیپ ورځ پر امنیتي پوستې د برید تازه پېښه شوې وه چې پکې د پولیسو تر مخه څلور امنیتي سرتېري زخمیان شوي وو. په سیمه کې وسلوالو نه یوازې پر امنیتي سرتېرو بریدونه کړي بلکې مقامي خلکو ته دړکې هم ورکړې دي. د منځنۍ کرمې خلکو په پړه چمکني کې پر څلورم جون د وسلوالو په بیا ورتک ډومبنه احتجاج کړی وو. د پیرکای مسیدونکې حکمت خان حکمتیار وایي که د وسلوالو خلاف مؤثر کاروایی ونه کړی شوه نو خپل احتجاج به په پاړه چنار کې موجود ضلع انتظامی او د امنیتي مشرانو دفترونو مخې ته یوسي.
مو پاړه چنار ته څو د مونږ پرمې ټوټل مشران ډي سي، برګډیر، ډي پي او او کمانډنټ د ټول په پاړه چنار کې دي. په پاړه چنار کې به مونږ امن پیغام چې په مو د پرمې ټول عوام ته کرمی کی اسین کی تو کرمی بشندہ باندھی اور اٹھوڑے تب ان شاء اللہ ڈگر نہیں لوٹ پہ غوم بھی کہوں
په منځنۍ کرمه کې د وسلوالو پر ضد څو وارې پوځي عملیات شوي. په 2010 کال کې د کوه سفید په نامه هغه پراخ پوځي عملیات ول چې د وسلوالو ټولې محفوظې ټکانې له منځه یوړل شوې او هغلته امن بیرته قائم کړی شو. د حاجي خیلو انجینیر عبید چمکني مشال لوډیو ته د ګل پور ازویلی په داسې صورت حال کې چې په سیمه کې هر څه د پوځ، ملیشیا او پولیسو تر واک لاندې دي، د وسلوالو بیرته راتلل یوه عجیبه خبره ده. چمکني تاوی کد چا سوچ وی چې د اپریشن په پلمه خلک به یو ځل بیا ل خپل کورونو باسي نور ته هیڅ څوک تیار نه دی بلکې دا پښتنه لري چې څنګه اولونه وسلوال بیرته راغلل.
په خپل علاقے کې په خپل خور باندې امن غوړو چونکی هغه په خپل علاقو کې خوف راس کې مبتلا دي. خو دې ځل هغه دی غته ځان تیار کړی دی چې ان شاء الله نه خپل علاقہ پرېږدو، نه خپل کورونو پرېږدو او مو کډوالې ته نه یو تیار.
بلخوا په دغه اړه د ضلع انتظامی دریز مخې ته راغلی او نه پوسټ ویلي. البته په منځنۍ کرمه کې د پولیسو یو چارواکی چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال لوډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط دوه ورځې وړاندې ویلي وو په سیمه کې د وسلوالو مستقل او ښکاره ټکانه نشته خو له دیرشو تر څلوېښتو پورې مسلح کسان علاقې ته راننوتلي دي. چارواکی وایي دا ورته نه ده معلومه چې وسلوال له کوم ځای راغلي، خو دومره ده چې اول هغوی په پړه چمکني کې ول خو چې کله هغلته پوځ پلټونی عملیات پیل کړل، نو له هغه ځایه وتښتېدل او اوس د مسوزو، زهمشت او لشزو په سیمو کې موجودیت لري. هغه زیاتوي په سیمه کې تر هغریزې پیښې په کېدلو دوی هم پریشانه دي، خو بیا هم د سیمې امن قائم ساتلو په خاطر هر قرباني ورکولو ته تیار دي. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
پرون خیبر پختونخوا په نوخار کې د پښتو ژبې د هنرمندې خوشبو مړی موندل شوی دی. د هغې کورنۍ په لومړنۍ تحقیقاتي رپورټ یا ایف آی آر کې ویلي چې خوشبو ځینو کسانو د کار نه د منع کولو له وجې وژلې ده. خوشبو د سوابه اوسیدونکو او د پښتو ژبې په فلمونو او ډرامو کې به کار کاوه، بلخوا پولیس ویلي چې دوی پلټنې پیل کړې دي. تفصیل د خالد نیاز په دې رپورټ کې.
د خوشبو رور شهریار اکبرپورا تانه کې رپورټ درج کولو په وخت تور لګولې دي چې د دوه خور یویش کلنا خوشبو د ټیټارا سیمې شوکت او فلک نیاز وجلی دا. د داوا کړی دا چې ملزمانو خوشبو د هنرمندۍ نه منی کولا او نه منکی دو باندې د غام پورته کړی دی او مړی وړلا پټو کې گزار کړی. ویل کېږي چې ملزمان د خوشبو تعلقدارانو. د بشري حقوقو فعالې د خیبر پختونخوا غیر دولتي تنظیم زوفاش مشري نوشین اورگزای مشال ریډیو ته وویل چې په ټولنه کې که یو خزینه خپل صلاحیتونه مخې ته راوړي یا د خپل حق دپاره آواز راپورته کوي نو هغه وجلې کېږي. نوشین اورگزای زیاتې چې داسې زنانه اکثره د غیرت په نامه وجلې کېږي.
هم سړی وجنی، هم خزی وجنی، خو خزی ډېری وجنی. د دې صلاحیت هر دفعه وجل کیږي او غیرت په نوم باندې دا قتلونه روان دي. کته ورته ډېر هم وایي چې دا جرم دی، خدای کې بیا خپل کور والا ورکی بخنه وکی. زیاده خور ورپسې دا وینا چې چیرته داسې کسانو ته سزا ویلاووي. کا قانون چیرته درون شو، کا قانون چیرته په حرکت کې راغله، نو بیا به دا وجل دا به ډېر حد پورې کام شي.
د نوخار ضلع پولیس مشر ڈی پی او اظہر خان تر مخه د خوشبو د قتل په اړه پلټنې روانې دي او د ملزمانو نیولو د پاره هڅې شروع کړې دي. ویل کېږي چې خوشبو به فلمونو او ډرامو کې هنرمندۍ نه علاوه سټیج باندې ډانس هم کولو. د بشري حقوقو کمیشن د کال 2023 شمیرو تر مخه دغه کال کې پاکستان کې 1500 کسان د غیرت په نامه وجلې شوي دي. کال 2023 کې 1500 کسان وجلې شوي دي چې پکې 324 زنانه شامل دي. دې کسانو کې د یو سل درې تعلق خیبر پختونخوا سره خودلې شوې دي. کمیشن تر مخه کال 2023 کې 1470 کسان د غیرت په نامه وجلې شوې دي. خالدان یاس، مشال ریډیو، پېښور.
هم دې موضوع کې پاتې کېږو. د پښتو ژبې سندرغاړي او د پښتنو درمندانو لپاره د کارکوونکو غیر سرکاري ادارې هنري ټولنې مشر راشد خان وایي په سیمه کې پښتانه هنرمندان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د حکومت غواړي چې د سیمې د هنرمندانو د ژوند د خوندیتوب مسله جدي ونیسي. زموږ همکار اسرار عالم مومن د خوشبو د وژنې په تړاو له راشد خان سره مرکه کړې ده. نو راځي وایو.
نو افسوس چې کوچی او داسې زنانه ذات ووژلې شو په کار د حکومت د تحقیقاتو کې. خو زیات تر دعوی مجدا هغه خلک وی چې مثال دغه فیلډ کې دغه ډانس وغیرہ کې دا خبرې وی چې لکه مثال دی خپل مینان وی عرب مین وی یا دی بل چا سره مثال دل نه غواړي اور دی چې رقص مکوا یا داشه مکوا. نو کار څنګه دی دا زمونږ د مثال خو یو ظلم شوی دی او ناجایزه قتل شوی دی. او په کار چې حکومت د دې پښتنه او د دې مثال په ځای باقاعده انکوایری وشي او دغه مجرمان چې کوم دی دا ونیسل شي. او
راشد، تاسو بار بار وایي چې حکومت باید دغه سي تحقیقات وکړي او چې کوم ذمہ وار خلک دی هغه د سزا ورکړي. آیا مخکې دغه سزا ورکړل شوی ده که څنګه؟
نه، چې مخکې داسې نه شوی.
وجه
نو نه پوهېږم. یو خو دا مسله وي چې کوم مخکې دی نه مخکې چې داسې کوم کیسونه شوي هم دي هغه اکثر زمونږ یو ویک پوینټ دی په دې چې هغه دا د چې اخر کې روغ کې دي پیسې ورکي هغه خلک یا دی مثال ویریږي روغو کې یا مثال پیسو پوجوانی فیم دی داشی بس خو لړو بس جرګی مارکیو کی اورو خوشی پکار دې دا قانون در سره ختم شي دا پیسو ان دارو کولم یو ملزم معاف کول دا چې د نو دا ټول لوی پوینټ زمګه
راشد دین مخ کې هم یو شمیر هنرمندان په خاص توګه په خبر پښتونخوا کې هغه وجل شوی دی نو څه ګوري دا قسمه وجنی هغه د هنر د لپاره څومره تاوان دی
تاوان خو ډېر زیات خدا سره کې د میوزیکل ایجوکیشن نشته لکه مثال زما سنگران چې کوم وجل شوی دی لکه په خوا اوس دلته ډېر سنگران دي لکه تاسو ګوري نغمه ز مثال در کوم د ماجه پیر کزل باش مثال در کوم د کمروجان اپا ز مثال در کوم د اس لیجنڈز موږ څو تیر شي هغه خپل دا والی جون تر رسیدلی دی په خپل مرګ پات شي دی باز جون دی الله دی ولو مور ورکی هغه وخت دی ایجوکیشن هغه سره چا سره تعلق سره ساتي بین خبره تعلق وی
په پیښو کې د هنري ټولنې له مشر راشد خان سره مو د اسلام عالم مومند مرکا ورېده
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاسو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
تاسو مشال ریډیو سره دا وخت خیبر پختونخوا سوات هغه سیمه ده چې هر کال پکې غنې خزی په کورونی تشدد د غیرت په نوم یا هم نورو پیښو کې وجل کیږي دروان کال جنوري څخه تر اوسه پورې په سوات کې تر شلو زیاتې خزی وجل شوې دي د بشري حقوقو فعالان وایي د دې وجنو د زیاتېدو لامل د خزو پر وړاندې ټولنیز تعصب او د قوانینو نه عملي کېدل دي چارواکي بیا وایي کوښښ کړی چې د عامه پوهاوي د پروګرامونو او د پولیسو د کارکردګۍ ښکولو لپاره د خزو وجنې کمی شي تفصیل نیاز احمد خان راکوي
په سوات کې د خزو د وجنو او بیا د غیرت په نوم وجنې بیا بیا زیاتېږي په دا اړه سوات کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو کې ادارې د اویکنینګ مشر هرپان حسین بابک وایي
دا چې انتهایی زیاته د تشویش او د خفګان خبره ده زمونږ جی معاشرتي رویه په داسې طریقې سره ډیولپ شوې دي په زنانو باندې تشدد چې دا څه خاص خبره نه ګڼل کېږي د زنانو هراسانی او شي هغه څه خاص خبره نه ګڼل کېږي بیا په سیمه موږ لکه پیشش خبرې او مختلف قسمه الزامات دا پی لګو او د دې پوجا لکه که زنانه یو د کوره بهر ته راوځي نو موږ ولا تانی ورکو دغه شانتجی که په غوپ د زندګۍ خپل فیصله شي نو که داسې زنانه خپل څه فیصله اغستل غواړي نو په دې کې بیا موږ دا خبره چې دا ډیره زیاته بده ګڼو او په هغه کې خبره چې د تشدد طرف ته لاړ شي او د اکستریم لیول کې موږ وګورو نو د زنانو د قتلون ته دا خبره لاړ شي
هرپان حسین بابک زیاتوي چې د غیرت په نوم وجنې مخنیوي لپاره واضح قانون دی چې پکې پولیس د غیرت په نوم د وجنې خصوصي ماده لګوي هغه کې نه جوړه کیږي او نه پکې ضمانت خو بیا هم داسې پیښو کې ملزمانو ته سزاګانې نه ورکولای کیږي
تاسو وګورئ هم چې دې داسې قسمه واقعات وشي نو په دې کې زیاتر بیا لکه کمپرومایزز کیږي او د دې پراپر صحیح انویسټیګیشن که وشي کنه جی نو دا غي پوجا لکه دا کیس چې دې نو په تکمیل ته هم په صحیح طریقې سره ورسی خو اکثر دای چې جی د صحیح انویسټیګیشن نه کې دوه پوجا باندې پای کې د ثبوت عدم دستیابي چې دا غي فائدہ یا کم لو پول چې په کیس کې جوړ شو دا غي فائدہ بیا دې مجرم ته وزي او هغه په دې قسمه واقعاتو کې بری شي
په دغه پښتنه چې پولیس د غیرت په نوم وجنه کې خصوصي ماده نه لګوي او تفتیش کې کمی وي یا د غیرت په نوم وجنه ته خودکشي نوم ورکولای کیږي په دا اړه د ضلع سوات پولیسو تحقیقاتي څانګې مشر اس پی انویسټیګیشن باچا حضرت وایي چې پولیس په هر مقدمه کې د قانون او ضابطو مطابق کار کوي او مقدمه عدالتونو ته وړاندې کوي
خبر مقصد دا دے کہ یار کپرس کا منتا یو سڑے رپورٹ دی کہ مثلا تا وہ دن من کے کیا دوی دا دیولے جا اگر رپورٹ یو شان تک کی واقعات پر شان تک کوسم بڑی خبر ہے کہ مشیر طرح رپورٹ غلط کرے اور واقعات تے نہیں جی قانون منشال پورے کی قانون دا وے کی دس سال خوب کی جتے واخلا دے اس تفتیش وکا کپر جدا خپل پور غلط کرے دے مارے تے رکار مو کر دے
دا بشری حقوق ٹولنے او مدنی پالان وے چ دا غیرت پنو وجن لپارہ جوشی قانون کی بیا ہم کمیشتا او پدر کی بدبن پکار دے او دے لپارہ دوی دے سرکاری ادارو سره پرابید کی دی زکہ چ کال 2018 کی دا غیرت پنو دا وجن مخنیوی قانون باوجود تیر کلونو کی دا غیرت پنو پسلگون وجنو کی زیاتره ملزمانو ته سزاګانې ندی ورکړی شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د سوات په جیل کې د قیدیانو لپاره جوړه شوې د لوبو درې ورځنۍ میله نن پای ته رسیدلې ده. په میله کې بندیانو برخه واخیسته او وروسته ګټونکو ته انعامونه هم ورکړل شول. د جیل انتظامیه وایي د لوبو میله د قیدیانو د ذهني صحت د ښه ساتلو په غرض جوړه کړې وه. د بشري حقونو ځینې فعالان هم د جیل د انتظامی دا ګام ستایي او سپارښتنه کوي چې د صوبې په نورو جیلونو کې هم باید ورته پروګرامونه جوړ شي. تفصیل نیاز علی خان راکوي.
د سوات سیدو شریف جیل چې پکې 1500 نه زیات قیدیان دي، د هغوی لپاره د جیل انتظامی او ځایي خیر خیګړې ټولنې لخوا درې ورځنۍ لوبو میله سرته ورسېده. لوبو کې والیبال، بیډمنټن، رساکشی او ګڼې لوبې مقابلې ترسره شوې. اخر ورځ فائنل لوبې وشوې. دغه مهال د موسیقۍ تابعیا هم شوې وه چې ورسره قیدیانو اتڼ هم واچوو. لوبو کې برخه اخیستونکی امجد رحمان چې د کرک اوسیدونکی دی او لاس کې د ګټې کپ نیولی وایي،
ما خپله لډو گیم وکړ او چمپین جوړ شوم. لډو بکې از عوام ته دا میسج ورکوم چې تاسو غلط کرونه مه کوئ، موږ نه غلط کرونه شي، دوس په خپل کرونه بس ستومانه یو او مخکې کوشش کوو چې موږ نه غلط کرونه نه وشي. دا ټول ملګری وګوره، دا ټول څه ګناهونه کې راغلي دي. موږ به ټول کوشش کوو چې کم ګناهونه رانه شي دا به معافي غواړو او که موږ نه څه غلطي شي محارف نه هم موږ معافي غواړو.
د لوبو مقابلې کتونکو لوبغاړو ته خط داد ورکو او د لوبو نه خوندونه واغستل. دا کې یو کتونکی د افغانستان کابل عبدالعزیز چې د تیر اول سو میاشتو په بند کې دی، وایي د لوبو خوند واغستو خو بند بیا هم بند وي.
لوبې خوندوي او شولې نن فاینل لوبو وا ان شاء الله تاسو مې راغلي او تاسو ته لوبې ډېرې ښې تر سره شولې.
بهر خلکو ته سم میسج ورکړي،
بهر خلکو ته سم میسج ورکوم چې تاسو کې نور دینه پنو اخلي او دای برت وګڼي، نور جیل ته مرځي دای برت تاسو وګڼي. باید هر وخت جیل تر اتګم انسان بدنامول راځي، باید جیل ته نور نه شي، دی باید خپل فکر وکړي، دی باید نورو خلکو ته ویناوي وکړي چې بس دا جرمونه م کوي، نورو ته باید خوونه وکړي او باید په دې کې څوک نور رانه شي.
د لوبو په تابعیت کولو کې مرسته ورکوونکي زید بشري حقوقو غړي وکیل فیاض حکیم وایي چې په بند کې د قیدیانو هم بشري حقوقونه وي او داسې هلې ځلې د قیدیانو هغه حق دی.
اسې کوم سوچ وکونی او محدود دا کم خلک چې جرم وکړي او راشي په جیل کې بند شي نو دوی ډیر محدود شي. یو خو ذهني کیفیت هم د دوی د شي چې ډیر لیمیټډ شي، بل د جیل د انوایرمنټ نن د شي چې اسې کوم عام سړی غی تر دن نشو یاره او دوه ګنټې هغه تیری کینو داغه پسند دا ډیر یو غټ امپریشن غورځي. د شي اکټیویټیز خامخا په هر جیل کې پکار دي. سو جیل کې نن د درې سلور ورځې کم فیسټیوال جوړ شو د ذهني شنوماده پر دا یو ډیر بیسټ ایونت وو، ځکه چې عام کوټون دی چې کله تاسو ګراوند زباجی نو اسپیټالونه ویرانی.
د سواد جیل انچارج محمد ایوب بچا په دغه محل مشال ریډیو ته ویل چې جیل کې بندیانو اصلاح لپاره وخت په وخت داسې هلې ځلې کیږي او دوی مقصد د قیدیانو داسې تربیت کول دي چې راتلونکي وخت کې یو ښه شهري جوړ شي.
موږ له دې داسې موږ ته دې ته داسې پوزېټیو اکټیویټیز کې دی وراچو چې دې هغه سایکولوژیکل برډن او سایکولوژیکل د دې کوم مسلې چې دا سټرسټینګ نه ختم شي دې د یو ښه سوچ وکي د یو ښه وکیل په باره کې سوچ وکي د قانون په باره کې سوچ وکي او یو خوب کول مایند سره فیصله وکي او د جرمونو د دنیا نه راوځي او مطلب دې چې یو ښه طرف ته لاړ شي او موږ دې او ریهابلیټیشن یو کو کریکشن یو کو او ریفارم.
د سوات جیل په بند کې قیدیانو د جیل په ودانۍ کې د سسات پورې خوشاله ولمانځلې. د روزنې لوبو میلې په اخره کې قیدیانو ته تعریبي سنتونه نقد انعامات او ټراپیانې ورکړی شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو د پیښور کې د ماخام شپږنیمې بجې شوې. د نن ورځې لنډ خبرونه درته اورو. د خیبر پختونخوا د ټانک امن جرګې حکومت خبرداري ورکړی چې د وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیولې ولنه دوی په راولپنډای کې د پاکستانی پوځ د مرکز جی ایچ کیو مخې ته احتجاجي پرلت ووهي. دا جرګه وایي له تیرې سمودې راهیسې د ټانک او شاوخوا ضلعو امن واره بیا خراب شوی دی او خلک کډو کولو ته اړ شوي دي. خو د ټانک ضلع د پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشالو ته ویلي چې پوځ او پولیس په ګډه د ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي لپاره په کاروایانو بوخت دي. د خیبر پختونخوا د نوخار پولیس وایي په ډزو د وژل شوی پښتنې اداکارې خوشبو مړی موندلی دی. د اکبرپوري تاڼې پولیسو پرون رسنیو ته په لیږلي بیان کې زیاته کړې چې د اداکارې ورور له دوی سره د هغې د وژنې رپورټ درج کړی دی او دا چې دوی خپلې پلټنې پیل کړې دي. د سند حکومت په هغه صوبه کې د مدرسو د مالي سرچینو لګښتونو په اړه د پلټنو پریکړه کړې ده. صوبایي حکومت د ټولو ضلعو مرستیال کمشنرانو ته په لیږلي خط کې دا هم ویلي چې په مدرسو کې دی بې اسناده بهرني زده کوونکي معلوم او له هېواده وباسي. په پاکستان کې د مدرسو د اتحادیې وفاق المدارس ویان مشالو ته ویلي چې له حکومت سره همکارۍ ته تیار دي خو د استادانو او شاګردانو زورول نه مني او د ګڼو مدرسو بند بانک اکاونټونه هم باید خلاص شي. نړیوال بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې د خیبر پختونخوا د داسو ډیم پروژې لپاره پاکستان ته اضافي یو ارب ډالر ورکولو منظوري ورکړې ده. د بانک ویلي چې له دې کار سره پاکستان کې د بجلی تولید زیات او د بیل ارزانه سره به ولس ته ګټه ورسي. اټکل کیږي چې د داسو ډیم له جوړولو سره به پاکستان چې دا مهال توانایي له بحران سره مخامخ دی د څه باندې 4000 میگاواټه بجلی پیدا کولو جوګ شي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اتم میاشتنی جنگ د درولو په مخه خپل اولنی قرارداد په اکثرتي رایو سره منظور کړ. بل خبر د کرکټ هم چې په شل اوریزه نړیوال کرکټ جام کې نن پاکستان خپل دریمه لوبه له کناډا سره کوي. د امریکا په نیویارک کې دونکو د لوبه د پیښور په وخت د شپې 9:30 بجې پیلېږي. مشال ریډیو لن خبرونه او سیو بل موجود. پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کامی اقتصادي شورا غونډه شوې ده. د جون پر لسمه یعنی پرون د غونډه د وفاقي حکومت لخوا اسمبلی ته د بجټ تر وړاندې کولو مخکې شوې او د ټیکسونو پاکل پکې خبرې شوې دي. څېړونکو وایي وزیر اعظم کوښښ کړی دی چې په بجټ کې د ټیکسونو د ممکنه زیاتېدو په اړه د ټولو صوبو والا وزیران په اعتماد کې واخلي. راشد خټک تفصیل راکوي.
د پاکستان د کمی اقتصادي کونسل غونډه په لسم جون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې وشوه چې د روان کال د پاره د ترقیاتي منصوبو منظوري ورکړه. په غونډه کې د ټولو صوبو وزرای اعلی او د وفاقي کابینې مهم غړو ګډون وکړو. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ملک صادرات په روان کال کې 45 ارب ډالرو پورې رسول کیږي او واردات په 83 ډالرو ته راښکته کیږي. د اقتصادي کونسل غونډه او د منصوبو منظوري د بجټ وړاندې کولو لپاره یو آئینی ضرورت دی او له دې نه بغیر وړاندې کېدونکی بجټ غیر آئینی ګڼل کیږي. په راتلونکو څو ورځو کې به وفاقي حکومت بجټ وړاندې کوي او تر هغه وروسته به صوبې هم خپل خپل بجټ په صوبایي سملو کې پیش کوي. خو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت خپل بجټ تر وفاقي حکومت وړاندې منظور کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د وفاقي حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف حکومت دی. اقتصاد پوهان وایي چې پاکستان د پیسو نړیوال صندوق یعنی IMF نه قرض اخلي او د قرض په شرطونو کې د ټیکسونو زیاتول هم شامل دي، ځکه به حکومت پر تلونکي بجټ کې خلکو ته څه خاص اسانتیا ور نه کړای شي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو په خوانی چیرمن ډاکټر ارشاد په دې حق د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړو.
زما په خیال چې بجټ خو به سختي ټیکسونه به لګي نه پکا دي چې نیګوشیټ کې دا ټول سخت په یو کال کې را نه شي په داسې دوه کې ډیوایډ شي نو خبی خو دا خبره وجه وزیر اعلی صاحب پکې شرکت کو د کی پی هغه خو بجټ مخ کې پیش کړی دی او د دوی هغه اتفاق خو نو خو زده پکې خبره ده چې په اکونومیک پالیسی باندې کم از کم د ټولو اتفاق راغی. نو زما په خیال چې IMF خبرې به دې مې زما خپل دا خالص
په اسلام آباد کې بل اقتصاد پوه او د ډان ورځپاڼې خبریال خلیکیانی وایي چې بجټ همیشه د اندازو په بنیاد وړاندې کیږي او په اقتصادي کونسل کې معاشي اهداف هم په اندازه ټاکل کیږي چې د حالاتو د بدلیدو سره په کې حکومت وروستو بدلون هم کولی شي.
تو جو فیڈرل پی ایس ڈی پی ہے وہ اب ہو گیا کو تقریباً
د وفاقی حکومت د ترقیاتی منصوبو خرچہ اوس 400 بلین روپو ته ورسېده او صوبو اول چې د 2 ټریلین نه لږ زیات خرچ منصوبې به وړاندې کوي. د ټول ملک ته پرمختیایي کارونو خرچه به 3.5 ٹریلین روپو ته رسیږي. د حکومت خیال چې د دې په بنیاد به اقتصاد 3.5% وده وکړي. خوشت بینک اقتصادي پالیسی هم اعلان کړې ده او د سود شرای د 2% نه 4.5% ته راښکته کړې ده، ځکه چې د دوی په خیال د بجټ نه پس به انفلیشن زیات شي.
اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے.
د اقتصادي کونسل د غونډې نه پس د اقتصادي سروې رپورټ وړاندې کیږي او بیا حکومت بجټ وړاندې کوي. په عامه توګه وفاقي بجټ د جون په لومړۍ هفته کې وړاندې کیږي. خو دا ځل وځنډېدو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خبرونه
سروې
په 10:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجه
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترانه لاندې
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو
د پاکستان مرکزی بینک د جون پر لسمه په قرضو د سود یا منافع شرا 1.5% کم کړی دا په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې سرمایه کار او سوداګر دا ګام غندی وای دوی ته هیڅ ګټه نه کوي. بلخو د پیښور د سوداګرۍ د خونی یا سرحد چمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر فواد اسحاق نن مشال ریډیو ته وویل چې صنعتکار او سوداګر په شر سود کې تر دې زیات کمی ته پتم ول خو داسې ونه شوه. تفصیل نیاز علی راکوي.
د پاکستان مرکزی سٹیٹ بینک ویلی د جون په 10 نیټه د زری پالیسی کمیټه غونډو شو چې په کې د ملک د مجموعي اقتصادي صورتحال جاج واخیستل شو او یادی کمیټه ویلی چې په ملک کې د ګرانۍ شرع پر ریکارډ کچا د 8% نه 12% او تارا کم شوی، زکه د شرعي سود را کمولو فیصله وکړه. خو په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې پانګوال او سوداګر شرعي سود 1.5% را کمول ردوي او وایي د دې پریکړې پانګوالو یا سوداګرو ته فائدہ نشته. په پیښور کې د سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مشر یا صدر فواد اسحاق د جون په 11 مشال لیډیو ته وویل صنعتکار او سوداګر د شرعي سود د دې نه زیاتې کچې را کمېدو ته په تمه وو او باید چې دا شرع سمدستي 45% ته را کمېدل پکارو.
معمولی سٹیپ دے زمنگ میں ذریعہ کا دے کہ کلا پورے سنگل ڈیجٹ والے مارک اپ نہیں رکھ لے دا انڈسٹری اور روزگار ترقی نشی کو لے دا ڈیر ہائی دے دا شرح سود اور دے باندھے دے خل کو خل کاروبار بند کر کارخانے بند کرے اور دا پیسے روا کھینچتے خل سرمایہ واپس اور بینکوں کے کیپل واقع باندھے دا انٹرسٹ پوری لگی آدمی بولے کہ یہ بزنس ہم داس میں دے کہ دمرا ہائی ریٹ ورکی مارک اپ ہو گیا امپورٹ ڈیوٹی ورکی ہو گیا 18% سے ٹیکس ورکی ہو گیا
دا بداسیال کی چپ پاکستان کی لدی اڑاندی د سود شرا د یول استمیاشت رہسی 2% وا د پاکستان سٹیٹ بینک د ریکارڈ ترمخه په کال 2000 د جون په میاش کی د سود شرا یوازې 1% وا خل هغه رستو بیا په ستمبر کال 2021 کی د سود شرا 1.25% ته زیاته کړل شو. خو بیا د خراب اقتصادي حالاتو لکبل شرعي سود زیاته کړل شو او تیر کال 2% ته رسیدلی و. د پاکستان مرکزی سٹیٹ بینک د ریکارډ لمخه سلور کال پس په شرعي سود کې یوازې 1.5% کمې وکړې شو. په کراچۍ کې پانګوال عارف حبیب د جون په 11 مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم په شرعي سود کې لږ کمې شوې دي خو دوی تمه لري چې په راتلونکي کې به دا شرع نور هم راکم کړل شي.
دیکھے کہ مئی کے جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 12 سے بھی نیچے کے آئے
دیوائی دمائی پمیاش کی دگرانی پکچا کی کارا کمی راغلے دی اور اتون کی کال کی بہم دگرانی کچا 12.5% پوری ہوئی نو باید چھ مرکزی بینک شرعی سود 45% اتا راکم کڑے ہوئے اور منگ تملرو چھ شرعی سود 45% یا ددین ہم راکہ تکل چھی
وہ 15% یا اس کے نیچے جو ہے وہ ایک سال میں آ جائیں گے.
عارف حبیب یا تکڑی دا نوی مالکال بجٹ پسر دے او دا وقت پاکستان کی پانگوال او سوداگر دا نور ڈوری ہوادنو پرتلا زیاد ٹیکسونه ورکوی. بلخوا په کراچۍ کې اقتصاد پوها خبریال وکیل رحمان پیوی د سود شرح را کمولو تر ټولو لوی ګټه حکومت ته ده. نوموړي په وینا چې د بجټ خسارې پوره کولو لپاره حکومت د بینکونو نه پرله پسې قرض پیسې اخلي.
دا دومره اوچت شری سود دی چې د دې په وجه باندې کاروباری خلکو ته د بینکونو نه قرضونه اغشتل دا ډیر ګران شوی دی او عام خلک کاروباری خلک د بینکونو نه پیسو اغشتو طاقت نه لري. دا ټولې قرضې چې دی دا حکومت ته روانې دي. حکومت خپل بجټ خسارې پوره کولو دپاره بینکونه چې دی نو د هغې نه قرضې اخلي. نو د دې کمی چې دی نو د هغې فوري چې کوم فایده ده نو هغه به حکومت ته ملاویږي. کاروباری طبقه چې دی نو هغې دې ته یو ښه نظر سره ګوري چې یو آغاز وشو او را روان وخت کې دا کم شي پنځلس فیصد تا څوارلس پنځلس فیصد ته راشي نو بیا چې دی نو هغې دا توقع دا رہی چې بیا به د هغې په رینج کې راشي او هغې به بیا قرضې اخیستل شروع کړي.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی سټیټ بینک د جون په شپږمه په خپل یو راپور کې ویلي چې د روان مالي کال په لسو میاشتو کې د پاکستان حکومت د شخصي بینکونو نه ریکارډ 15,224 ارب روپۍ قرض ترلاسه کړی دی چې د دې سره په پاکستان حکومت د شخصي بینکونو قرض شپږ شپېته کربا او 3,000 ارب روپو ته رسېدلی دی. د سټیټ بینک رپورټ دا هم ښایي چې د تیر نگران او موجوده حکومت دا قرض روپۍ د تیر مالي کال د لسو میاشتو په پرتله نږدې 55% زیاتې اخیستې دي. په کراچۍ کې د مرکزی ایوان صنعت او تجارت مشر عاطف اکرام شیخ بیا ویلي که څه هم په شرعي سود کې لږ کمی شوی دی او دا پریکړه د سوداګرو پانګوالو لپاره مایوس کن ده خو دوی تمه لري چې د سود شرح به نوره هم راکمه کړل شي. د اقتصادي چارو پوهانو په وینا چې په پاکستان کې د شرعي سود کمولو لپاره د ګرانۍ کمیدو کوم علت ښودلې کیږي خو د ګرانۍ کمیدو مطلب دا نه دی چې ګنې ارزانی راغلی ده. د دې مطلب دا دی چې ګرانۍ نوره نه ده زیاته شوې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د سند حکومت ویلي له ترګرای سره د ځینو مدرسو د تړاو د ثبوتونو تر موندلو وروسته یې فیصله کړې چې په دې اړه پراخ تحقیقات وکړي. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن پرون ویل چې په مدرسو کې د بهرنیو زده کوونکو په اړه هم معلومات غونډوي او هغه کسان بل پاکستان او باسي چې هلته د اوسېدو قانوني حق نه لري. د مدرسو د انتظام سنبالونکي او فاق المدارس چارواکو بیا ویلي چې حکومت سره په پلټنو کې همکارۍ ته تیار دي خو ځورونې نه مني. بیا هم د نیازلي رپورټ اورو.
په دې لړ کې د سند کورنو چارو وزارت د پولیسو مشر آی جی او نورو امنیتي ادارو ته د جون په شپږمه یو لیک هم استولې دی. په یاد لیک کې پولیسو او نورو امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې په سند کې د دینی مدرسو بشپړ معلومات ته راغونډ کړي. په یاد لیک کې دا هم ویل شوی چې په دینی مدرسو کې هغه بهرني زده کوونکي دي وشړل شي کوم چې غیر قانون یا بے اسناد دي. د سند حکومت وایي چې د ځنی مدرسو ځنی استادان او زده کوونکي د وسلوالو ډلو مرګرتیا کوي او په ځنی بریدونو کې د مدرسو کسان ککړ دي. د سند اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن د جون په لسمه په کراچۍ کې د خبری غونډې په محل د یوې پښتنې په ځواب کې وویل تیر کال 2023 د فروری په میاشت کې د کراچۍ پولیسو په مرکزی دفتر وسلوال برید کې د کراچۍ د یو دینی مدرسې استاد هم ککړو او هغه د سی ٹی ڈی پولیسو سره په یو مقابله کې وجلې شوی وو.
تو کراچی کے پی او ٹیک کا وہ جو شخص تھا وہ ایک مدرسے میں ٹیچر تھا.
دی وای د کراچی پولیسو مشر په دفتر برید کون کې د دینی مدرسې یو استاد وو. یوازې هغه نه بلکې ځنې نور د دینی مدرسو زده کون کې هم په دې ډول بریدونو کې ککړی دي. حکومت په مدرسو کې په غیر قانونه یا د بے اسناد بهرانیانو زده کون کو فرضت هم کامونه اخلي. حکومت مدرسو ته راتلونکي پیسو، بینک اکاونټونو او استادانو په اړه نه یوازې بشپړه پلټنی کوي، ورسره د هغوی په ضد په ګامونه هم اخلي.
نه صرف مانیټرنګ هوګي، خلاف اکشن هوګا.
شرجیل انعام میمن زیاته کړي چې د بی اسناد بهرنیانو د ایستلو لپاره عملیات روان دي او دوی ته ځینې معلومات داسې هم ترلاسه شوي دي چې ځینې بهرنیان په مدرسو کې په غیر قانوني توګه میشت دي. بلخوا د سند حکومت د دې پریکړې په اړه بیا په پاکستان کې د دینی مدرسو د یوې ادارې وفاق المدارس ویان طلا رحمانی د جون په لسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې ټولې مدرسې رجسټر دي او د بهر هیوادونو نه راغلي ټول د دینی مدرسو زده کوونکي په قانوني لاره په ویزه راغلي دي.
وو اگر چانبین کریںګه تو وو اډیټ رپورٹ چیک کر سکتے ہیں کرنا
دی وای ک دوی د دینی مدرسو په اړه پلټنی کوي نو اډیټ رپورٹ هم کتل شي. مون سره د هر مدرسې اډیټ کیږي. مدرسې د پاکستان وګړي چلوي، د بهر هیوادونو وګړي یې چلوونکي نه دي. د قانون لاندې د مدرسو په اړه د سن حکومت کوم ګامونه اخلي نو موږ دې خبر کړي او په دې ترس کې د مدرسو مشران یا دینی عالمان یا زده کوونکو زورول په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي او د سن حکومت د دې پریکړې اړه زموږ سره هیڅ رابطہ نه ده کړی،
هم سره رابطہ نه کیږي.
طلا رحمانی زیاته کړی چې حکومت ور سره په وړاندې کړي وادي تر اوسه نه دی عملی کړی، او اوس هم په ګڼ شمیر کې د مدرسو د بینک اکاونټونه لا تړلي دي. د دوی په وینا چې تیر د پاکستان تحریک انصاف حکومت او موجوده حکومت ور سره وار په وار د یادو اکاونټونو د خلاصولو وعده کړي، خلای عملی کړي نه ده. په کراچۍ کې خبریال نعمت خان بیا وایي چې سن حکومت د دینی مدرسو په اړه بشپړه معلومات راغونډولو پریکړه د سن افیکس کمیټې په تیره غونډه کې شوې وه چې اوس پرې حکومت کار پیلوي.
په کراچۍ پولیس هډ کوارټر باندې کوم چې کی پی او وایي کوم حمله شوې په دغه حمله کې یو استاد هم داغه کې شامل وو. هغه استاد کراچۍ یو مدرسه کې سبق خودو، حالانکه دغه استاد پاکستانی دی، موږ ته معلومات راغله شوې دي. خورال دا خبره چې کله رامخته شو نو بیا دا فیصله وکړه شا چې سونه په صبح کې مدارس تي نه دا وی پورا پراپر جیو ټیکینګ به کیږي، او پاره کې سونه الکان او چې کوم سبق وي او استادان چې کوم سبق خي دې ټول یو معلومات پر لاسه کیږي.
تیر کال 2023 د فروری په 18 د کراچۍ پولیسو په مرکزی دفتر درې وسلوالو برید کړی وو چې پکې 15 پولیسان او 2 رینجر عسکر وجلې شوي وو او 3 نور ټپیان شوي وو. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمہواری منلې وه. په پاکستان کې په تیر وختونو کې هم حکومتونو لخوا د سخت دریځۍ او د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د دینی مدرسو په نصاب کې بدلون او اصلاحات کول وړاندیزونه شوي، خو تر اوسه بشپړه توګه عملی شوي نه دي. د کراچۍ پوهنتون د ابلاغ عامه د سانګي استاد پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وایي تیر حکومتونو هم وار په وار د دینی مدرسو په نصاب کې بدلون، رجستریشن کول او مالی حساب راغونډولو پریکړې کړې دي، خو د مذهبي ډلو د فشار له کبله دغه پریکړې عملی شوي نه دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا
صحت نړیوال ادارې WHO د 2023 کال په خپل رپورٹ کې ویلي چې د تور زیړی یا هپټایټس سی تر ټولو زیاتې پیښې په پاکستان کې رپورٹ شوې دي. د ادارې د رپورٹ تر مخه په پاکستان کې د تور زیړی د ناروغانو شمیر 8.8 میلیون ته رسیدلی دی. ډاکټران وایي چې د تور زیړی تشخیص او درملنه پر وخت نه شي نو د مرګ لامل کېدای شي. شبیر احمد جان رپورٹ راکوي.
دا صحت نړیوال ادارې دا یاد رپورٹ پاړه طبی ماهرین وای چې پاکستان کې د جړی تشخیص یا معلومیدل یا خو ناڅاپي کیږي او یا هغه وخت چې کله ناروغي ډیره ژور شي او زیان وکړي او نه خیب امرس کې را سرګند کی، ځکه د ولس لخوا هم او ځینې طبی سہولتونو کې هم دا احتیاط نه کیږي او د جراثیم ډک اوزار کارول او ځان په وخت ډاکټر ته نه خودل د هپټایټس بی او سی یا تور جړی غټ سبب ګرځي، او هم دا وجه ده چې دلته کیسونه ډیر زیات دي. دا چې د دې نور کم کم اسباب دي چې دا خوریږي. نو بونیر ډګر اسپیټال کې میډیکل سپیشلیست ډاکټر امیر تاج خان وایي د نیانو په دکان صفا بیډونه نه کارول، د یو سرنج بیا بیا استعمالول، وینا یو بل د ټیسټ بغیر ورکول، او د ناجوړ مور نه خپل بچی ته هم لګي، او اتایي ډاکټرانو په شمول داسې نور ډیر اسباب دي.
او بالکل په هپټایټس کیسز چې کوم دي نو هغه پاکستان کې ډیر زیات دي. د هغه بنیادی وجہ چې کوم ده نو هغه یو خو زمونږ تاسو ګوره ان لایسنس خلک ډیر زیات پرې بنیادی وجہ دی روکتام خو دا دے ہر سڑے اسکرین شی او اغت مطلب انٹی وائرل تراپی دری میاشتی چی آغا چو ورش
نمول جاتے بھی کچر پا وقت رنز معلوم نشی او صحیح ڈاکٹر لا رنزور ور نشی نو دا جراسیم دا انسان جگر آغیز منوی او پا مزہ مزے ختموی چکم دا مرک سبب ہم گرزی. دا چی پا حکومتی کچا دا دیرز مخنوی او درمالین لپارا کم گامون پورتا کی گی نو خیبر پختنخوا دا صحت محکمی ڈائریکٹر ڈاکٹر شوکت علی مشال لیڈو توائی
او چیر پرس کسو کی بٹا ہے تسی پازیٹیو ہی داگی دا پارا اسپتال ہوئے کے انستیزیا مشین کٹ چدا زان لی نمبر دو چکم اکویپنٹس تھی جا رہا دا کمی بٹا ہے تسی پیشن تا پارا یوز کی گی جا کل مریض دا پارا نہیں یوز کی گی تر دکم ستا پروسیجر کی نو چی پراپرلی آئی کلوز موزا ہوستی اپ پروٹیکٹی دی نو دائی اسو گامون ادا شیری چردے تردے رہا دا کرے اور باقی شوگر کے ٹریٹمنٹ کے خطرناک دوان دی بی چی کم دن غالی ویکسینیشن شتا ابھی بتائے تھے سی دار کی غالی ویکسین خود نشتا ٹریٹمنٹ کو شتر دوان
دڑ بلچو د کال 2000 رشتم نړیوال رپورٹ تر مخه اشپک حوادو ندا سری چې د نړۍ 50% ہیپاٹائٹس ناروغان لري چې پکې چین انډونیشیا روس امریکا ہندوستان او پاکستان شامل دی دا یاد رپورٹ لمخې پاکستان کې 40% د جړی نوې کیسونه د جراثیمو یا خراب استعمال شوی سرنجونو او انجکشنو لوج کیږي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
په باجوړ کې د صوبایي سمبه د 2020 انتخابي حلقه باندې ټاکنو لپاره تیاری روان دي د مهال څلور دیش کاندیدانو پر دې څوکۍ کاغذونه جمع کړي دي خو ښایي په حتمی فرصت کې کمې زیاتوالی وشي د دې حلقې خلک له کاندیدانو غوښتنه کوي چې د ګټلو په صورت کې د سیمې امنیت ته زیات پام وکړي د شانواز ترګزی رپورٹ
تباجوړ نه د صوبایي سمبلې په 2020 انتخابي حلقه ټاکنې د جولای په 21 مقرره دي دا حلقه باندې تر ټولو اول د فروری په 8 ټاکنې مقرره شوې خو د جنوري په 1 هم د دغه حلقې آزاد کاندید ریحانزیر د وژنې وروسته انتخابات وځنډېدل له هغه وروسته د اپریل په 21 انتخابات شو چې هغې کې هم د دغه حلقې او د باجوړ نه د قومي سمبلۍ لپاره آزاد کاندید او د وژل شوي ریحانزیب کشر ورور مبارکزی بریالی شو خو د قومي سمبلۍ د څوکۍ ساتلو وروسته مبارکزی د صوبایي اسمبلۍ دغه حلقه پرېښوده دا چې دغه حلقې نه که د هر ګوند او یا بیا آزاد کاندید بریالی شو د سیمې د ولس غوښتنې به ته سوي همدغه پوښتنه مو تر ټولو اول د دغه حلقې نه د یو سماجی کارکونکي عبدالواجد نه کړي
دلته د روزمره په بنیاد باندې ټارګټ کلینګ کیږي دلته د خلکو سر ته خطر دی خلکو ژوند ته خطر ده نو اولنۍ کوشش به زمونږ د خپل نماینده نه دی چې هغه د کوشش وکړي چې په هر فورم دی د امن لپاره اواز اوچت کړي او هغه د کینې ډایلاګ دی وکړي او د امن راوستل دی دلته یقیني کړي د اسمبلی په فلوري یا نور د جرګې د لارې په دادي اولنۍ کار دا وکړي چې هغه د امن دلته یقیني کړي دمه په زمنګ مطالبه یې چاره زمنګ چې کومه د افغانستان سره تړلې لارې دي دا د منځ ته پرانی زی
د انتخاباتو د پاره په دغه حلقه کې 100,000 او د 15,000 نه زیات نارینه او زنانه د رای ورکولو لپاره رېجستره شوی ولې دغه انتخابي حلقه د بلدیتي نظام 1.5 خاریه او کلیوال کونسلونه هم لري دلته د سیمې ځوانان د تعلیم نورو څخه زیاتره بهره ودونه تزي او غواړي چې د باجوړ بهر د راتلونکي ښه ژوند لپاره روزگار او یا نوکریانه وکي هم د دغه سیمو اوسیدونکو یو بل تعلیم یافته او په تعلیمي محکمه کې نوکر تن برهان الدین مشاد رډیو ته وویل د باجوړ آبادی ډیره زیاته ده خو د لوړو زده کړو لپاره پکې سهولتونه نشته
په باجوړ کې د بجلی ډیره غټه ستونزه ده بالکل بجلی نشته مخکې به داسې وه چې مطلب 24 کې به 6 اته ګنټې بعضې ځای کې 10 بجلی وه په بعضې علاقو کې 24 کې 2 لراځي او په بعضې علاقو کې 68 نه بالکل دغه 2008 نه د وسه پورې نشته
د دغه انتخابي حلقې خلک دا هم وایي د امن او تعلیم نفس باید دغه سیمه کې د سیلګری لپاره منصوبې جوړ شي ځکه باجوړ شنه او ښکلي غرونه او درې لري خو د سیلګری د نشوالي د وجې ترې هېڅ ګټه نه ده پورته کړې فضل الله خان هم د دغه حلقې نه رېجستر رای ورکوونکي دی هغه وایي
په باجوړ کې خصوصا په امن باندې غږ پورته کړي مونږه ذهني د ټینشن ښکار شوي او د بدامۍ خلک د خوف او ویره سره مخامخ دي په دغه معنی مونږ ځوانان خصوصا دغه مطالبه کوو چې اولنۍ غږ د امن لپاره پورته کړي
هم د باجوړ د دغه حلقې اوسیدونکو او ځای خبریال فضل الرحمن مشال رډیو ته وویل دی په ټول باجوړ کې رپورټرو پسې ګرځي دوشتم حلقه بیا د باجوړ مینس او د زیاتې ترقی والا حلقه ده باید دغلته د ټول باجوړ لپاره ضروری او بنیادی سہولتونه ورکړي شي
او د دې علاقې لپاره یونیورسيټي راوړي بیا په خاصه توګه باندې د جنکو تعلیم غټي شوز دي درته کې د ټول باجوړ کې په خار کې د یو ډیګري کالج دی د جنکو نو د جنکو لپاره هم ډېر مهمه نه چې د غیر لپاره هم اواز پورته کی او کم از کم دوه کالجونه چې کم دي ډیګري کالجز د جنکو لپاره راوړي
د باجوړ په دغه انتخابي حلقه د اعلان شوی انتخاباتو لپاره د انتخاباتي کمیشن باجوړ څنګه د معلوماتو سره سم تر دې وخته د کاندیدانو شمیره 34 ده چې په کې د سیاسي او آزاد حلقو کاندیدان شامل دي خو دغه لیست حتمی نه دی ځکه امکانات شته چې د ځینو تنانو کاغذونه مسترد شي او یا ځینې بیا لکه د تیر وختونو په شان خپل کاغذونه واپس واخلي شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور
د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې تر ګڼو جرګو مرکو وروسته د دوو کورنیو هغه دښمني په دوستۍ بدله شوې چې له 25 کلونو راهیسې روانه وه. منځګړو قومي مشرانو په دې اړه شوې جرګه کې ویلي چې پښتانه باید له دښمنیو لاس واخلي او د ځمکو پر سر د یو بل وژلو پر ځای د خپلو کلو د آبادۍ لپاره لاسونه سره یو کړي. د نجیب الله الخیل رپورټ او ورپسې مو ستاسو لپاره یوه سندره هم ساتلې.
د پکتیا ولایت د زازیاریو بولسوالۍ خیرمنې سیمه کې د قومي مخورو دینی عالمانو او ځایي خلکو په حالو زلو د ځمکې پر سر د دوو کورنیو ترمنځ 25 کلنه دښمني چې یو کس پکې وژل شوی و په دوستۍ بدله شوه. قومي مخورو وویل که چیرې ځایي خلک او مخور د دا ډول نورو شخړو او دښمنیو د حلولو لپاره هم صادقانه کوښښ وکړي نو ښکېرې خواوې جوړې ته تیارېږي. یو تن سوله کوونکی ولی جان د جرګې ګډونوالو ته وویل
مده خیرمانی کلی بلکې ټولو زازای ته و کورنۍ ته چې دوی ترمنځ مشکل وو تکلیف وو عزیزان وو تر زمن وو حل شو. خدای دې دوی مغسې تر زمن ورونه عزیزان لري. ایمو د اریوب ولسوالۍ کې اکثره دښمنه په ځمکو په ډاګونو په اوبو دي. نه ډاګونه څوک چې تاوړي نه ځمکې څوک چې تاوړي. دی الله رضا دی پاره دی ملا سب نوانی سر ترزوانه پوری دی زغم او سلینه کار واخلوی.
سولکون که وایی کم کلی او سیما که چه دخمنی ختم شی نو نه یوازی خکیل و عرخون جوان دارامیگی بلکه دی کلی جماعت او سیمی خلق همور سره حسا کیگی. د خکیل خواهو یو تن خپل و عزیز عجب خان مشال رو دیتو ویل
پتای پا خپل حال پاد شلو میلا پا خپل حال پاد شلو دکان پا خپل حال پاد شلو در دیمو پاکتیو دود نناتی چه جوڑه ویشی بیا بار سر خپل رب تماد که بی بس خپل پتای با که بی غر با که بی استر استمان بس خات میشه.
په لوی پکتیا کې د دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره د جرګې مرکې ننواتی او ناغې دود په خپل قوت پاتې دی او خلک ورته درناوی کوي. د دې دښمنۍ په ختمولو کې د جرګې او سولې د خبرو په خوا کې هغه قومي رسوم او رواجونه هم تر سره شول. یو بل تن سوله کوونکي صاحب ګل د جرګې ګډونوالو ته وویل
په کلي قوم کې ډېر ستونزې دي همداسې ستونزو ته ارپاڅوی د پای ټکه ورته کېدو یو نه دی دوه نه دی ډېرې دي خو خدای دا ټولو ته دا توفیق ورکړي چې همداسې کلي ولس کې د داسې بدبختیو مخه ونیسي او داسې ستونزو ته د پای ټکه کېږدي.
یاد دیوی د لوی پکتیا د اوسیدونکو ترمنځ له پخوانه د ځمکو اوبو غرونو سرځایونو او دښتو پر سر ځینې وختونه دعوې لانجې شخړې او دښمنۍ رامنځته شوي چې له کبله یې د خلکو ژوند ورسره تنګ او ستونزمن شوی دی.
کانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا زرد کلک لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا داد پلار نک وطن داد پلار نک وطن کھلے کا آباد کا کھلے کا آباد کا زرد کلک لکانی کا مٹی دی فولاد کا کا سم خلا خلا کا बर्बाद का तुलसी बर्बाद गुल का रस पर लेकर आ तुलसी बर्बाद का तुलसी the middle.